لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیز خبرونه په لړ کې دا ونې درته د لوبو له میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د وزن ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت له امله بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه اونۍ د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدایي سره مرکه لرو. پلی د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کو د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په نهمه نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استازو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل و. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورني کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. په همدې موخه دا چې یاد مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ورنکړو او دغه راز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویمې نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو، را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه به شي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د ټنډه بوما په مشرتوب یو ځوانه لوبډله اعلان کړې ده چې تر ډیره پورې پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په شلمه او دریمه به د همدې میاشتې په دوه ویشتمه نیټه وي. د ولیده چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دوه ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه د یادې لوبلړۍ لپاره خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوماوي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندي برګر، ټونی ډیزوزي، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډر، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹبز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولید چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
بل لور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوی ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د 24 هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یو یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال ذبیح الله شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګ د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 28 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان په پلازمینه کې ترسره کیږي او کچېرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او کچېرې افغانستان وتوانی دی چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بل پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خبرو.
دوی سره په فټنس باندې پاغا سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کار پر روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغې دپاره د علاقان پوره آماده اوسي.
په هغه شي باندې کار کوو او کوچ زموږ سره په هغه شي باندې کار کوي کوم چې T20 دپاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوئک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شیان چې کوم ټی 20 کې پکاري نو پاغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمه وجه دغه د شدوی لکان دلته عیار وی تیار وی ځکه چې د عمان ابو هوا چې د مغاسه ګرمه ده نو الکان خو وختي خو خوشاله دي او دوه درې سشنه موږ نټلرو هغه نه بعد پنځه میچز دي ان شاء الله یو منظم ټیم برابرې
خوشحالي خو کې ډیره ده ځکه چې اول ځل د غسیو ټیم کې د غسیو نفر د دې ترمنځ یو برخه یم د سر لوبيګم د غلط زده کړو لپاره د سینیئر پلیران دي او کوچز دي نو د دې کوچز ستون کې موږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډیر شانس دکو او خپل کومي هغه پوجدا هغه لورم زیات
او بالکل یقینا چې دا کیمپ موږ سره ډیر مرسته وکړي ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی چې موږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو سره سینیارو میچونه لرو نو موږ د پاره ډیر اړین میچونه دي
که زه ډیر زیات خوشاله یم چې ایمرجن سلرش کسیزا سکواډ کې راغلی یم دې کې موږ ډیر زیات کار کوي یعنی فټنس برخه کې فیلډینګ دی بالینګ دی بیټینګ دی کنه هر شي کې خو کار کوي ماشاءالله او خو کوچز موږ سره تجربه کار کوچز موږ سره دي
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړای او موږ هم خو پرفارمنس وکړو دیغه پرفارمنس هغه د چې موږ دلته د دې کیم حصہ یو ان شاء الله نور به مهنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم خو دلته خو پرفارمنس وکما او د رواني شاکب چې د ای ټیم ان شاء الله دوم خو ځلېګو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 11 منټه په یو خبر کې ویل دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوې دي چې د غوراوي کمیټه د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشت په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 28 نیټې پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد گل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي ضیاء الرحمن اکبر، اکرام علی خیل، مسعود ګربز، شبیر نوری، عثمان نوری، سویل خان زرمتی، اسلام زازه، آصف موسازه، جمعه ګل، عصمت عالم، فطرت الله خاوري، عبدالله احمد زید، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شیدی بیا عبدالمالک دی. لوبغاړي طاهر عادل، عبدالهادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزے، محب الله زرمتی، نصیر خان معروف خیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، لوبغاړی شاهد الله کمال، افسر خان زازے، جلات موسازے، جاوید احمد زی، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمتی، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګری، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، طرب گل ممن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاوې سږ کال ترسره کیږي چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویل دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړې شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. دغه سیالي چې د ایران هیواد په قربتوب تر سره کیږي د والیبال دغه استازي کلب په خپل ورستۍ سیالي کې وکړ شول چې د عراق هیواد اړون غاز الجنوب لوبډره ته 3-0 ماتې ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لار پیدا کړي. یاد لوبډلې په خپل لمړنۍ دوه سیالیو کې کڅ هم ماتې خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو وز د خبرونه په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې اونۍ د مرکه موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي. نو د دې اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلمه فرهاد فدایي راته جواب کړي دي، نور په مرکه کې ووري. فدایي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې، خو د ورښتونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده. دا تخنیکی غلطي بوله یو که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع ته راسو چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده. واقعا چې دغه ډېره ارزښتناک لوبه ولا، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري، او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري. نو دا ډېره مهمه لوبه وله که چېرته افغانستان او د نیوزیلند ترمنځ سوې وه. متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبه دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه سوله. نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوې؟
بالکل، که چېرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګوري، همدا خبره کړی ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله، او د ورخ په باره کې هیڅ هم څوک نه نشي کولی، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چېرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چېرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کېدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یو ستونزه. او بل دا ده چې ډرینیج سیستم صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالیو په ټیسټ سیالیو حتی په شل ورځو سیالیو کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، خاص وبله سوی دا واغه د دې لوچ واسه هغه میدان لوندو. نو دا د دې اړه هم ډیره مهمه مساله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدل لپاره باید ځای آماده یې ځای جوړي. متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د موږ یو لوبغاړی زوبل سو سه د وجې نه به د سویلي افریقا په مقابل کې پروژنې سره کې هم هغه ګډون نه شي کړی. دا یو غټه ځای ده. او بیرته که بیا هم دې تر اوسه سه آیا دا تخنیکی ستونزه ده او که طبیعي مسله ده؟ طبیعي مسله خو په دې داسې باران د ورخت او دغه مخه څوک نشي نیولای. او په ټول عمر سمونږ تاسو کرکټ کړی، کرکټ کتلی، دا غدا د سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي سه باران د ورخت مخه ونیولای سي، او امکان نه دی لیدل سوای سي داسې یو شی دی امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چیرته زیر سو، نو که چیرته میدان ټول پټ وای او که چیرته دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه نه څه لوبه موږ لیدلی وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه ولسه. د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي، او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې د سي ډي رضيات وي دوی خپل بل هوم گراوند سي ګریټر نوئیډا دا غوټاک نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها دا چې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپل کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغاله ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیل لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سي ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سي لوبغاړو ته غي ته نږدې هوټلونه ونیول سي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچانو ته وړاندې کولو لپاره غټوله کرو یا غټوله تخنیکی ډله ورغلی غلطه کامرې لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دی یو میدان څخه بل میدان ته غټول وسایل انتقال کی او بیا دی لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا چې بل لوبغاړي نږدې یو غدر ته آماده یې سي جای در کی او تاسو هغه لوبه وکړی شي نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لارې دوی پیدا کړی شي او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی شي.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړي پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ولې چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دوه نور لوبغاړي هم ورخودلی ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي خو افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کړی اوسې یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې میشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړې دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغاړی د ټیسټ لوبو د کوربه توپ لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او کنه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده دغه ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې د نیوزیلند غوندې هیواد سره ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیات ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلای شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای کمپیټیټیو کرکټ یې کړی وای دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانې د نیوزیلند سره دغه سیالۍ پر مخ ویسي ځکه چې ورخت وو او میدان یا لوبغاړی آماده نه وو چې پکې لوبې شوې ولې نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوي وای حداقل دغه دور زبات دي که څه وځي خو امید ډېر کم ده چې کومه سیالۍ وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره از مونږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ لدا سي جاپاني کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسه نو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل وړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډېر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه سیږي زکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري نو دا باید معلوم شي چې وخت چې حکومت نسته دا د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي، نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اصلاح پرانستلې ساتلي دي یا خدمات عرضه کوي، دغه د مهمتر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجري په مختلفو ممالکو کې اوسیږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا له همدغه کنسلګرو له لارې حل کیږي، او زه فکر د یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزی او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شعر هغه ویلي که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه د په کورسونو کې زده کوي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان په کې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده. دغه پروژه 1.5 کاله وشول چې 2 ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول وري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم نه دي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی، نو دا غلطه د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبله ماته ښکاری سي نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم د امکان لري چې د شي لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنٹ بانک د نور رسمنت، یعنی د ټول وزارت چې دا سیو پروژه په لوی سطح باندې تدبیر شي.
بیا هم ستړي مشي. په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او کنسولګرۍ له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دوه استازولیو د افغانستان قانوني مالی او کنسولي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي، او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای، نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینه په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده، او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لاس تازولیو د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینه په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا دا چون سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم د فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته دا د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دا عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحال ډیپلوماټیک سرچینې ازادې رادیو ته ویل کابل سره د کنسولي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولې بی اعتبار اعلانولو یا بی ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولې پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کنسولګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هېوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هېوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي، او دغه هېوادونه باید په دې باندې هم فکر وکړي چې دغه د دوی دغه پرابلمونه څنګه دوی حل کولی شي.
او سره له دې چې طالبانو بیا بیا ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ به فاصلې کمی کې، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلي یوازې تیر یو کال کې نږدې 20,000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم ګړې هیواد کې د ښوونځیو شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامۃ الله خوند وایي دم ګړې ټول هیواد کې 22,250 مدرسې فعال دي چې 3,650,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي وو طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپل خاوره کې د ګیري په لرلو بندیز لګولې، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په $6 میلیون د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس کو تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي، کو تاسو حکومت کې داس ملایان مروځي داس طالبان مروځي، چې هغه بانک شي چلوي، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي، او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې قندار ته ویل. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او ډېر پاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوي، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی، 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 10,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د ښوونځي ول نصاب نه د ژوند پوهنې او نور مزامین هم وستلی دي، او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو غټ کانفرنس کې ل دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خوندزیو یا هم تعلیمي مراکز او اړوند کتابخانونو د حنفي فقه پرته ديني کتابونه راټول کړي.
تاسو کپه یاد وی په د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التپ کې ساتل. کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دی پکار سي ل یوشتو زرو مدرسو فارغ سي او که ابتدایي زده کړي په مسجد کې کیږي. طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نوماند و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارول او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالد ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکرات او د امریکا کم ډیویډ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بل په ناغړې باندې سره تورن کړل. ډونالد ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د استلو موضوع کې د بایدن او کمالا هیرس ناغړې او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکرين برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستان د ځواکونو استلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو. خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ پر افغان حکومت 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړ او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کم ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د اداري منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مهال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولسمشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان تیار کې اچولي وو افغان حکومت منځوي کړی وو او په خپل سر طالبانو سره پریکړه کړې دي. د راپور کې د بایدن او ترامپ ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه. خو په یاد وګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدون هم یاد او پکې ویل شوه چې د دغه جبریدون زیاته برخه ثبوتونه ونزورونه امریکایي ځواکونو لمنځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نه یاد شوه. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن یو وار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي ګنینو جرګې ته په پسپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غاړې خپل په اصطلاح د همکارا هغه اشخاص ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسي یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسي فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسي چې ده دا پالیسي به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم د افغانستان څخه د دوی خپل ټول ځواکونه راوستل یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دوی نه حمایه کول یا پر رسمیت نه پیژندل دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیجی چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولي هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن. د کې شک نشته چې د دغه ستراتیژي برخه به افغانستان هم د په یو شکل نه یا یو باندې سره حتمن وی او حدا او همدارنګ به د امریکا متحده ایالات د نوې پالیسۍ په درشل کې کېدلی شي چې د تعامل دغه شکل او بڼه بدل شي، اما په ټوله کې به هماغه پخوانی تعامل چې موږ ورته تعامل لکن دا اصلا د ښکېلتیا په نامه ده. ښکېلتیا دا معنا ورکوي چې تعامل به وي اما د اعتراف لپاره له څه کوم خاص خبرې نشته یا کوم خاص زیره یا کوم داسې څه نښې نښانې لیدل کې چې په افغانستان او یا اوسني حاکم باندې به دغه وشي اعتراف وشي. هغه پر دې خاطر باندې چې دلته ځینې هغه څه کړنې یا اصلاحات رامنځته کېدل اړین دي چې رښتیا هم د روستۍ استراتیجی په لید لور کې یا د هغې په درشل کې افغانستان هم یو صحیح او سالم رول ادا کړي، او هغه هغه څه دي چې لا تر اوسه پر افغانستان پورې یا د افغانستان د خلکو پورې اړه لري.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړی چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلګې دا پروژه چې هوکړې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوه، چاري د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزی او دوه وار د ډاکټر غنی د حکومت پر مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوه، خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاده وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه، یو دا دواړه هیوادونه ک له یادې پروژې ووزي او نلیک انتر سپین بولده که هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دی چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وي.
د پرانیستي کې وازه ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د غازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سي د اخیستونکو دي اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو ته یو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله، لږ وروسته به څه کیږي؟ داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې د دې پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوریت دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی، خو ټینګار کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله دا سده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان د نن کې تقریبا 140 کیلومتره په دوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي اغل ته دوی دا پروسه سره رسول ده. دلته وازنه مسله د افغانستان د چې دوی د غزې کې د تطبیق چارې مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او وسنو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه لدغي خاورې تیر شي. یعنی مونږ د دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي. 500 میلیون ډالر پر دې باندې مونږ تر لاسته راشي، غاز افغانستان ته راشي، د دې سرڅنګ کې نورې کومې تړلې وړې پروژې چې دغه سرته ورسیږي. هند او پاکستان په ټوله کې لوی ضرورت لري.
ډېر ښکاله 15 ښکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و. ما په دې ډېر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمينه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي. او نن هغه شروع شو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
د چي لدی منځ یوې خواته د عمران خان د ګوند پلګان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور، شرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توند نیوکو له وجې نیول شوی او یا نه درکتي. بلخوا پلکی مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمې نه پاکستانی پوځیان ووز، ځکه د دوی په باور د غلطه پر پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړي شوي دي.
دي چوکا دراندي چوکا ول دراندي ټول مظلومه طبقه دا او مکتان دي دا فرانې پاره یو مخاوي نه او که دغه احتجاج چې پولیس په علاقه بدلاو سلا لا بر خاص لا بلج په وصله ده لا بلج په وصله ده مې دې بیا موږ هو غوري ٹھیک سلا
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا آرمی دا هر څه ده ته
دغه راز د منځو پښتون لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوې چې ازادي رادیو ته رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ریپورت کولو باندې غوښلي. تیرونې منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدنو لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونې ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر موره پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونه د طالبانو د سرسختی ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونه هم په ټولنی زراسنه مهم باسونه راپارولې. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د جنونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته وړل دا او کدا حال لواني راتلونکو شلو کالو کې هم د د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د د په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنه راپورته کړي. بل خو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړه او دا خبره استایلی دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره غوره مشورې بللي. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ لامل ګڼ منتقدین هم لري، روسي او نیوکو یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارولي او دای پوښتله چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه بیرته لندن ته هغه ځای ته شي د تابعیت لري تګ غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونی د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت وسکړه او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړی دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته یاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ په غلام الله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړي او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالی په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی و خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکې وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتو پښتنې زیاتې شوې او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزې خپل ملمانې لوبډلې ته غوڅ کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه ده، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زی ټاک لاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژۍ وزارتونه جوړولو ته ګمارل شوي دي. $50 million لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یو ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1 صفرونه ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا AI باندې پانګونه کوي یو سر په خلاصوي یو کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کی، خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغه باندې د دسیسی له مخې غیر قانوني کارونه کړی دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د CITIC ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي ترڅو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې لمخې د ادارې مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لومړی مجبور کړي ترڅو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي. او دا کاری هم د دې لپاره کړ چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازاتو ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاوم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په تکاله ګرځون روستي په یو ځای ساور کړه. نه هتیا کله نه انې بیومونټ او یو نوې کلن مېړې فرانک د ژوند روستي کلونه کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل، خو مینې د اوسېدنې خار یا شاعر کې تر دې حد مشهور و چې خلک به لیدو ته وتل. فرانک که څه هم د ژوند وروسته او کې په ډیمنشیا ناروغي اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعت وروسته هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و ترڅو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړی بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. پام دې سره د نن و مورز عمران غاړم هر ونی د ازادۍ لپاره نو چپو ل خپل سید شنواری سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپل ځانګړي و مورز مهیره وي.
tu bakhwe nabi tu nad yaar ve tu bakhwe wasal diyar ve tu bakhwe nabi tu nad yaar ve tu bakhwe
نبیل تو نبیار بیت بخت میں وصل ديار دي